Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری یا حمل یویشتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د اپریل له 10 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د یو جګپړي قومندان وژنه تایید شوې ده، او په نړیوالو مسایلو کې ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په غبرګون کې به د 24 ساعتونو ترمنځ مهمې پریکړې وکړي. نور موضوعات هم لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته، او دا هم د خبرونو سرټکی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان ووژل. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو مهم قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی، او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي برید ترسره کوونکی به د دې حملې بیه پرې کړي. بشپړ خبرونه. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان وژلي او نه نور یې ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل نامعلومو کسانو تیر ماښام چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل په لګڼه ګوڼې ډک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې الوزولي دي. ښاغلی فرهاد وایي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان او دوه سپین ږیري هم شامل دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤول عارف جلیلی د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شینډن د بازار له چاودنې 12 کسان روغتون ته وروړل شوي دي چې متاسفانه درې تنو یې ساور کړي او نه نور سخت ټپیان دي. په ټپیانو کې د دریو وضعیت خراب دی. د شینډن په بازار کې د چاودنې چې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی څو دوکانونه هم ویجاړ کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو پرون وویل قاری حکمت الله چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو په شمال کې د داعش د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمن شهزادۍ راډیو ته وویل چې حکمت الله په ګډو هوایي حملو کې وژل شوی او مړی یې د درزاب ولسوالۍ په بی بی مریم کلي کې ښخ شوی. ښاغلی رادمنش وایي چې داعش د قاری حبیب رحمان من په نوم یو نوی کس د دې ډلې مشر په دې سیمه کې ټاکلی دی. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه هواره شي. ښاغلی غنی پرون ماښام د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ولسوالانو سره په لیدنه کې همداراز ډاډ ورکړ چې د ولسوالیو د امنیت قمندانیو د ودانیو ستونزه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هواره شي. په دې غونډه کې ډېری ولسوالانو د پولیسو لپاره د ودانیو له نشتوالي شکایت وکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې لتنه کې همداراز پر اداري ستونزو، تنخواګانو، د مامورینو پر کمبود، د ځمکو پر غصب او د قاضیانو پر نشتوالي بحث وشو. ولسمشر اشرف غنی پرون د خوست د هوایي ډګر د الوتنې د کرښې د پرانیستو او د برېښنا په ګډون د څو پروژو د پرانیستو په مقصد خوست ولایت ته ولاړ چې تر څنګ یې له سیمه ییزو چارواکو او خلکو سره هم پر بېلو مسایلو خبرې وکړې. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي برید ترسره کوونکي به د دې حملې بیه پرې کړي. ډونالډ ټرمپ چې پرون د سپینې ماڼۍ په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل له 24 ساعتونو تر 48 ساعتونو پورې وخت کې به د دې پیښې په عکس العمل کې مهمې پرېکړې وکړي. له ولسمشر ټرمپ څخه وپوښتل شول چې آیا د سوریې په دوما ښار کې د دې حملې مسؤول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګڼي که نه. د په ځواب کې وویل
He may, and if he does...
هو دا کار خای هغه کړی وي، خو که داسې وي دا به وضعیت خورا زیات ستونزمن کړي، ډېر سخت. د سوریې رژیم او متحدانو یې روسیې او ایران په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې کارول رد کړي دي، او په دې اړه خپره شوي راپورونه یې له ځانه جوړ شوي بللي دي. د سویډن صدر اعظم وایي هیواد یې له روسیې څخه تمه لري چې پخوانی روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي. ستیفن لووین له خپل برتانوي سیالې تریزا می سره په ستکهولم کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې په وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې، خو هغه د مسکو پر ضد د سختو اقداماتو امکان رد نه کړ. د برتانیا صدراعظم هم په دې خبري غونډه کې وویل د روسیې په وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه به د لندن له متحدانو سره شریکې خبرې وشي. برتانیا او ځینو لویدیځو هیوادونو روسیه تور نه کړې چې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او دهغه دلور یولیا په مسمومیدو کې لاس لري. مسکو دا تورونه رد کړي. او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د ښوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلی چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي په هیماچل پردیش ایالت کې خپلو کورونو ته روان و چې نورپور سیمې ته نږدې له یو ګړنګ څخه وغورځېده. پیښه د دې ایالت د مرکز شملې په 325 کیلومترۍ کې شوې ده. د پولیسو یو جګپړي چارواکي سنتوش پتل ویلي بس 60 متره ژورې کندې ته غورځېدلی او موټر چلوونکی او دوه ښوونکي هم په پیښه کې مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. و باوری چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو جګپوری قومندان په هوایي حمله کې وژل شوی دی. ولسمشر اشرف غني خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ د دې ولایت خلک په هیواد کې دننه د پانګونو په خاطر وستایل.
خوست خوستوالو جوړکه، خوست خوستوالو په مشروع په حلالو پیسو آباد کړی.
نور راپورونه هم لرو. د سولې د غوښتنې په مقصد د پرلتونو لړۍ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته ورسېده.
دغه حرکت به د افغانستان و هر ولایت و هر ګوټ ته و هرې سیمې ته رسېږي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د ولسوالۍ څخه کلي ته دا حرکت ورسوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. امریکایي چارواکو پرون تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش یو جګپوری چارواکی وژل شوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو وویل قاري حکمت الله چې په یو هوایي حمله کې وژل شوی. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو یو مهم مشر و. د افغانستان دفاع وزارت هم د نوموړي وژل کېدل د داعش ډلې لپاره دروند ګزار بللی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه پورس په یوې اعلامیې کې ویلي چې قاري حکمت الله د خپل یو ساتونکي سره د تیرې پنجشنبه پورس د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک او مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې یې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې قاري حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قومندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
مخکې د داعش لیدر و په درزاب د جلجان ولایت کې د مشترکه هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی ده چې اوس د بی بی مریم په کلی کې شخ دی او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاري حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی د هغه پر ځای وستاین شوی ده او د داعش گروپ رهبری کوي.
ښاغلي رادمنش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش د دې وژل شوي مشر هر ځای ناستی به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي، افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیره میاشت هغه فرانسوي ښځه ونیوه چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلواله ډلې په لیکو کې جنګېده. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمېر فرانسوي او الجزایري وسلوال له سوریې څخه د افغانستان په دې لرې پراته ولایت کې د داعش د وسلواله ډلې سره یوځای شوي. د داعش د وسلواله ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دې وسلواله ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د خوست خلک په دې خاطر وستایل چې دا ولایت په حلالو پیسو آباد کړی. ښاغلی غنی پرون خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ له چارواکو او ولسی خلکو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې او ټاکل شوی چې نن هم له ځوانانو، مدني فعالانو او مخورو سره جلا جلا کتنې وکړي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د حکومت یو شمېر وزیران، جګپوړي چارواکي او د ملي شورا څو غړي ملګري دي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپښین په خوست کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادۍ او پرمختګ شوی دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی، دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یادغونډه کې وویل چې ډېر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به عملي کارونه پیل شي. ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابر سوې، منطقه برابر سوې، ملي اجماع سته. اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راست سیاسي پروسې کې د ګډون کې راستي انتخاباتو کې ودرېږي. که د افغانستان ولسمشري وګټله نور څه جاري.
افغان ولسمشر وویل چې پارلمانی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې ازادۍ راډیو د کال غوره شخصیت جواز خان د ټاکنو اتلو بل او غېږې پرې رابدله کړه.
انتخاباتو په ورځ کې یو خوستي پلان کارنامه وکړه. نوم یې جواز خان. نن ما جواز خان غېږ کې ونیو، بیا مې ورنه مننه وکړه.
له دې سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په لګښت هغه پروژې چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې پرانستي او د ځینو یې د بنسټ ډبره کېښوده. د دې ترڅنګ بیا بل خوا د ولسمشر د لیدنو کتنو په مخالفت کې په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه د لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو اعتراضیه غونډه رابلل شوې وه. اعتراض کوونکو ویل چې د ولسمشر سره په کتنو کې هغو خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خوست رښتینې ستونزې او د دې ولایت حقیقي انځور ورته وښيي. دوی ویل چې خوست ته ولسمشر سفر نمایشي او د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین دی. ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ به هم د نورو ډلو ترڅنګ افغان ولسمشر د مدني ټولنو له استازو او ځوانانو سره ځانته ځانته کتنې ولري.
خوست د ولسمشر اشرف غنی د سفر او له قومي مشرانو او چارواکو ولسونو له استازو سره د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریده. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د قومندان د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پنجشنبې په ورځ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو قومندان قاري حکمت الله د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې ووژل سو. ویل کېږي قاري حکمت چې په ازبکستان کې زیږیدلی او کلونه یې په جوزجان ولایت کې د طالبانو د قومندان په توګه فعالیت کړی و. په دې وروستیو کې د جوزجان په گاونډ کې د بل چراغ ولسوالۍ د خواجه غرب په کلي کې وژل سو. د امریکا پوځ اعلان کړی چې حکمت الله لومړی د ازبکستان د اسلامي خوځښت له قومندانانو څخه یو و. د برتانیا چاپ د جګړې او سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په غور ولایت کې ښځې شکایت کوي په ځایي حکومت، عدلي سیستم او نورو پریکړه کوونکو ادارو کې دوی هیڅ استازیتوب نه لري. راپور د غور د اداري اصلاحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواکې ادارې د یو چارواکي محمد شعیب خلیلی له قوله لیکلي چې د غور ولایت له 9000 حکومتي کارکونکو څخه یوازې 28 ښځې دي. راپور په غور ولایت کې د یوازینۍ څارنوال یادونه کړې او همداراز د دغه ولایت د والی په وینا لیکلي چې د ده د دفتر په اویا نفري ټیم کې یوازې یوه ښځینه کارکونکې ده. راپور همداراز هغو ناوړه دودونو ته اشاره کړې چې د ښځو د پرمختګ په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د بیلګې په توګه په زور ودول، په بدو کې ورکول او په کوچنی عمر کې د نجونو ودول. راپور یادونه کوي چې د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې د پولیسو یو افسر د شکلنه پنجګل د خپل کور مخې ته په ډزو وژل سو. راپور د غور ولایت د پخوانی والیې سیما جویندا چې په 2015 کال کې شپږ میاشتې په دې ولایت کې دنده ترسره کړې له قوله لیکلي، یوازې دا نه چې ښځې زده کړو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې عدالت ته هم لاسرسی نه لري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمیر ځوانانو او د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د هلمند ولایت د سولې د مدني حرکت په ملاتړ خیمې درولي. دوی د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له سیمې راپور راکوي.
تر کندهار ورسره د دې ولایت په یو لیرې پرته ولسوالۍ میوان کې هم د پرلت یا سولې غوښتنې خیمه درول سوې چې د جګړې څخه ستړي خلک پکې د سولې غوښتلو په موخه راټول سوي دي. دوی په دا خیمه کې د هلمند ولسي حرکت د ملاتړ تر څنګ د جګړې په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. دوی زیاته کړه چې د سولې دغه حرکت به تر لیرو پرتو کلو او کوریو رسوي او له خلکو به د دغه حرکت سره د یو ځای کېدو غوښتنه کوي. یار محمد او حکمت الله صلحي د نور په استازیتوب وویل،
دغه ولس دی، دغه خلک دی، د لیرې پرتو سیمو خلک دي چې دلته راغلي دي او یوازینی ارمان یې سوله ده چې سوله به راشي. دغه د سولې پروسه به موږ د خیر سره دلته به مجلسونه کوو، دا به ادامه لري او د دې تر څنګ به جو د خیر سره د هلمند د ځوانانو سره، د کندهار د ځوانانو سره، د ولسونو سره به یوځای کېږو او د دې تر څنګ به حتی نور ولایتونه به تبسیتو چې تر څو دا ولس راویښ شي او دغه سوله راشي.
دغه حرکت به د افغانستان و هر ولایت و هر ګوټ ته و هر سیمې ته رسېږي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د ولسوالۍ څخه کلي ته دا حرکت ورسو. د کلو مشران راټول په مسجدونو کې ملا امامانو او د خلکو ته وایي، ستاسو په خپله هر څوک دي، ملا امامان هم ستاسو په خپله دي، سپینجري هم ستاسو په خپله دي، قومي مشران هم ستاسو په خپله کوي. نو باید د دې موقع څخه استفاده وکړو. اوس دا خلک په حرکت کې راغلي دي، تاسو زموږ منځګړیتوب وکړئ. د ښکېلو غاړو سره هغه که طالبان دي، که دولت،
د سولې د غوښتنې په دغه خیمه کې د محمد بیان او محمد عثمان په نومونو دوه نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې د جګړې لشکیل غاړو غوښتنه وکړه چې په ګډه سره کښېني او په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو مخنیوی وکړي.
دا جنگ چې په موږ کې جوړ شوی دی، دا جنگ خارجي جنگ دی او سره وژغورو. افسوس ما او ستا پر جنگ، افسوس ما او ستا پر علاقه. نور به موږ په ټول کلیو ته و ټول سپینګرو و ټول ځوانانو ته زموږ دا ارزو ده چې راشي. نور د دغه سولې خیمه کې هر څوک راټول شوي دي، موږ د هغه څخه مننه کوو. او نور به سپینګری ملا عالم دا ټول ساج تر څنګ درېږي.
که د طالبان ورونه دي، که د دولت ورونه دي، زما دغه ارزو ده ورته چراسی یو دبل بغیر کی دلونی سو د خیر پر مخانه زل مچ کو او قرار د وروری پشان زل کشینو راسی چې دغه بهرانی لاسونه د خپل ګران هواد څخه لاند کو
دا په کندهار کې د سولې د پرلت دوهم خیمه ده پرلت کوونکی وای تر غو خپل خیمه نه ټولوي چې حکومت او طالبان سولې ته نوي چمتو کړي
تاسو لا پیغامونو
چون چې د پرلت او د پرلت د ریډو خبرې دي زه غواړم چې په دغه باره کې د ملت یو تلافت وګاره زه ورکم دا ښه اقدام دی او ښه قیام دی چې ورسنه دی او خوښ په دې یم چې دا د مخه د جنوب د خوا سره پورته شو او مخالفینو د جنوب په خوا کې دی برلاسه دي خو دا د سولې پرلت چې دی دا یو غټه حمایه غواړي او غټ زور غواړي ما هیله د علما او صدا ده چې علما باید په دې کار کې مشتراک وکړي تر څو چې دغه د سولې پرلت کې مدني پالان دروي او کې نور افغانان دروي کې نور غریبان کې هر وګړی د افغان د ملت هر وګړی دروي دی باید خپل ترشاد لویانو حمایه ولري خصوصا د علما ورول په دې کې ډېر مهم دی علما کولای شي چې هم دولت سرلس کې هم دولت تکشین دولت هم خبره مني او مخالفین ته کولای شي مخالفین هم خبره مني تاسو د دې کار کوي تر څو
از خان د ایلمن ولایت څخه تاسو د رادیو سره په تماس کې يم دا کوم ولوریا مهر چې حکومت تصمیمون د ولست لپاره نیولې دی خدای دې وکړي چې دا په ټول هیواد کې عملي شي په ایلمن کې چې کوم جنگ او جګړه ده هم دغه ولور یو غټ لامل دی چې دغه ولور پر خلکو باندې ډیر فشار راوړي دی خلک یې د فقر او بېوزلۍ سره مخ کړي دي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له 24 تر 48 ساعتونو پورې به د سوریې په اړه د کیمیاوي وسلې د کارولو په عکس العمل کې مهمې پریکړې وکړي ولسمشر ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې په دوما ښارګوټي کې د کیمیاوي وسلو د برید د راپورونو له کبله پراخ نړیوال عکس العملونه پارېدلی دي سوریه او متحدانو ایران او روسیا په دوما کې د کیمیاوي وسلې د برید راپورونه رادوي په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ
ولسمشر ترامپ چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د سوریې د دوما په ښار کې پر بې ګناه خلکو د دې ظالمانه برید مسؤلیت پر غاړه ولري ولسمشر ترامپ وویل که نوموړي دا کار کړی وي وضعیت به ډېر ستونزمن شي د امریکا ولسمشر زیاته کړه دا برید که روسیې کړی وي که سوریې کړی وي او که ایران کړی وي موږ به یې پیدا کړو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپینې ماڼۍ د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل ښاغلی ترامپ وایي موږ به د دې ټولو په اړه پریکړه وکړو په ځانګړې توګه د سوریې په اړه موږ به دا پریکړه ډېر زر وکړو په غالب ګمان د نن ورځې تر پایه پورې موږ د دا ډول بېرحمۍ اجازه نشو ورکولی بلخوا کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته منلو نه دي کرملن په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سوریې پر وضعیت نظرونه تبادله کړل او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لخوا پر دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو د تورونو په اړه هم وغږېدل په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوما کې کارول شوي کیمیاوي وسلو کې د اعصابو فلجوونکي مواد شامل دي خو دمګړۍ دوی دا نشي ویلی چې دا کوم ډول کیمیاوي مواد دي او زیاته کړې ده د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان روسیا او ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې د څېړنې لپاره د پیښې سیمې ته ورشي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په مشکوکو زهرجنو ګازو په سوریه کې د لږ تر لږه 30 کسانو د وژل کېدو په عکس العمل کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو هوایی بریدونو احتمال نه ردی د برتانیا صدر اعظم تریزا می د دوشنبې په ورځ ویلي کچیر له شواهدو ثابت شي چې په دوما کې د کیمیاوي برید مسول د سوریې حکومتي ځواکونه دي نو د سوریې د مشر بشر الاسد سربیره هغه وادونه چې د بشر الاسد ملاتړ کوي هم مسول دي
سوریه او ملاتړو ایران او روسیې په دوما کې د کیمیاوي برید رپورټونه رد کړي او د لزان نه جوړ شوی بللي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا ادعاوی پارونی بللي او زیاته کړې ده چې د روسیې پوځي متخصصانو د برید په سیمه کې د کلورین زهرجن ګاز یا بلې کومې کیمیاوي مادې نخینې خانې نه دي موندلې. د فرانسې ولسمشر او جرمني مشرانو هم ټینګار کړی چې د سوریې په دوما کې د کیمیاوي برید د عاملونو په وړاندې به ګډ او قوي عکس العمل وښیي.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته را بولم. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې شپږ ملکیان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د هرات د والي ویاند وایي نامعلومو کسانو د چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل په ګڼې ګوڼې ډک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموت کنټرول په وسیله یې الوزولي وو. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی. ناټو وایي قاری حکمت الله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. ولسمشر اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر پر مهال سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه باید هواره شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي برید ترسره کوونکي به د دې حملې بیه پرې کړي. ښاغلی ټرمپ پرون وویل څلرویشتو ساعتونو تر اته څلوېښتو ساعتونو پورې وخت کې به د دې پیښې په اړه عکس العمل وښیي. د سویډن صدراعظم وایي هیواد یې له روسیې تمه لري چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومېدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي، او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د ښوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلی 20 ماشومان پکې وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. او اوس هم د ژوند رنګونه په زړه پورې محاورې د ازادۍ راډیو په دې خبرې مجله کې
د ژوند رنګونه
نمینه کبله دی او دلته په دغه راپلکه باندې داړي کار کوم.
په میاشت کې څو ورځې کار کولی شئ؟
یاره په میاشت کې لس ورځې کار کېږي، او بیا هغه لس ورځې کار وکړو هغه شل ورځې ګزاره په کوو په هوټل کې.
د ورځې څو روپۍ اخلی تاسو؟
300 افغانۍ او کله کله 350 افغانۍ اخلو.
بیا هوټل کې څومره ورکوي؟
هوټل کې خو دلته دا نږدې په ښار کې سیدي دا هوټلونه ډېرې پیسې غواړي، او داسې لږ لرې وي هغه هوټلان بیا 500 افغانۍ غواړي. بس هغه 500 ولاته موږ ځو.
ډوډۍ سره هم 500 روپۍ درنه اخلي؟
هو 500 روپۍ ډوډۍ سره رانه اخلي.
بیا شپه ممالته کوي؟
هو شپه ممالته کوو.
کور چیرته دی؟
کور په سپین بولدک دی.
نو لسپین بولدک چې راغلی کورنۍ خو به دا تمم درنه لري چې ته کابل کې کار کوې، موږ ته به پیسې راګټې، هغوی ته څه ورکوې؟
ولا بس خو هغوی ته بېخي نه جواب وي، او ډېر وخت مې کېږي چې راغلی یم یمه. هغه کومې پیسې چې مې له هغې خوا راوړې وي هغه هم درته رسه ولاړلې، خو بس ګټه مو نه ده کړې، خو اوس په کور باندې ملاقه ورتلی سو.
ولې په سپین بولدک کار نه و چې راغلی دلته کابل ته؟
کم کار و اورې، خو بس بیا یو بل ملګري راته وویل چې ته راځه کابل ته لاړ سو، کابل کې کارونه ښه دي اورې. نو بس وایي د ډالر غږ له لرې ښه خو شمالمیږي سل ته ورسې بیا هغسې نه وي، بس همدلته یو نو اوس دې ځای نه تللی نه سو.
خپله دې نیت نه دی کړی چې یو کاروبار ځان ته را پیل کړي؟
نیت مو کړی دی او کاروبار هم کړی دی. نیت مو کله یو څه پیسې مې پیدا کړلې، هغه بیا لاړم جلال آباد ته، یو څو کاره خو م په وکړله، خو اصل کې من کېنه څه کار دی اورې، څوک راته یو مشوره راکوي، څوک راته بله مشوره راکوي. نو بس هغه پیسې مې ولا ځان مې ځینې خلاص کړل، هغه پیسو هغه پیسې مې تاوان کړلې. بیا بېرته اوس راغلم همدغه داړې ته مجبوره سرم بېرته ودرېدم.
د دې خپل کار یوه جالبه خاطره که راته ووایې، یوه جالبه پېښه.
یو زوم یو دا بل انډیوال مې ولو، نو بل سړی رالی هغه هم راته وویل چې راځئ تاسو دواړه. یو زوم یو دغه بل انډیوال ولو، بس دواړه ورسره روان سو. کله چې نورو مزدورانو چې په دې پوه سو چې ولا دا سړی رالی دوه کسه یې په کار دي، بس بیا ټول باندې راټول سولو. ولا موږ پاتې سولو د ډېر ځایو پورې نږدې وس ورسره جنګ ورسره اخته سوي وای. نو بس دغه یوه لږ جالبه ولا، بیا خلکو وویل ستاسو جنګ مه کوئ، پردی مزدوري ده، تاسو به بل ځای کې مزدوري پیدا شي.
دا کیسیم ډیرې کنه مثال د چوکونو په سر چې کوم کسان ولاړ وي بیا چې څوک راشي ټول پیرا ټولېږي یو وایي چې زه در سره ځم بل وایي چې زه در سره ځم کنه
دا کیسې دا خو بیخي ډیرې دي اورې او دا ټول د مفتستۍ وجه ده او د نیستۍ وجه ده بعضې خلکو سره خو لا بیخي ټلیفونونه یې د هوټل والا سره ورسره وي چې په پور باندې هلته په هوټل کې ډوډۍ خوري نو هغه سیدی پیسې پیدا نه کړي نو خو هغه ټلیفون نه ورکوي او داسې یو شپه دوې شپې سې ورسره وکړي بیا اخر هوټلي ورته وایي چې بس ټلیفون نه خلاص ولې نو راځمه سمغه دې پیسې دراوړې نه وي نو له دې خاطره بس دا بیلوبار زیات وي خو بس ژوند خالي په امیدو باندې تېرېږي مونږ وایي ته ودرېږه خدای مهربانه دی نن بس سمسي کارونه سار به سمسي
قدر من اوریدونکو دا خبری مجله په څو ثانیو کې پای ته رسیږي په بل نیم ساعت خبری مجله کې ستار فروخ تاسو کوربه دی چې دا د استودیو کې دی.